د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي نن چهارشنبه له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت چارج ظفر احضار کړ او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارډ له امله یې ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپله اکس پاڼه پخواني ټویټر کې خپره کړې، د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوی، په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو، د پاکستاني پوځ له خوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستاني کړیو له خوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبان د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي چې د پاکستان د پوځ په دغو هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغو بمباریو کې د 46 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه چې ویلي وو چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د طالبان د حکومت سره محکمه په پکتیکا ولایت کې پر دوه کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزا د عمل کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن چهارشنبه په خپله ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د وړممۍ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې پر زنا تورن کسان هر یو په 99 درو وهل شول. پر دې سربیره یو په 50 کلونو بند او بل په 2 میاشتنی تنفیذي بند محکوم شوی دی. د قزاقستان په لویدیز کې اقتاو خارته نږدې دی او مسافر وړونکي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن وویل په دې الوتکه کې چې د ازربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه 9 تنه سپاره وو. د چارواکو په خبره له 150 زیات کسان ژغورل شوي دي. د فلسطینیانو څخه دریځ ډله حماس وای اسرائیل نوي شرایط وضع کړي چې په غزه کې یو اوربند ته د رسېدو لپاره یوه موافقه ځنډنې کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې حماس ویلي له دې سره سره دوی انعطاف ښیي او د قطر او مصر په منځګړیتوب د اوربند په اړه خبرې اترې مهمې مرحلې ته داخليږي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، ستړي مشه زه بختيار ساحل مو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري روانه ونې افغانستان او زیمبابوې د دوه ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان شو. افغانستان په کراچۍ او لاهور کې سیالي کوي. راشد خان د زیمبابوې پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې نه لوبیږي، پر ځای علامه محمد غزنفر غوره شوی دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ شپږمه ونۍ هم بشپړه شوې، خو کومه لوبډله مخکښه ده؟ د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي پیلېږي. پاکستان په ورځنیو سیالیو کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دواړو هیوادونو اوس د ټیسټ لوبو چمتووالی پیل کړی دی. او د خبرونې په اوږدو کې به د کرکټ لوبو مبصر فرهاد فدایی د افغانستان او زیمبابوې په ټیسټ لوبو را سره خبرې وکړي. پیل د افغانستان او زیمبابوې له لوبلړۍ کوو. افغانستان له شلورزو سیالیو وروسته په ورځنیو سیالیو کې هم زیمبابوې ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان او زیمبابوې د یورزنیو سیالیو لوبلړۍ لومړی لوبه د ورخت لامل نه و تر سره شوی، خو په دوه نورو لوبو کې افغانستان په ستر توپیر زیمبابوې ته ماتې ورکړې. لومړی سیالي کې افغانستان 268 منډې کړې وې، خو زیمبابوې یوازې 45 منډې وکړې او د 232 منډو په تفاوت ماتې وخوړه. دغه راز په دویم ورځنۍ سیالۍ کې زیمبابوې بیا 120 منډې وکړې، خو افغانستان د 8 وکټو په توپیر په شپږشتم اور کې لوبه بشپړه کړه او دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په دې لوبلړۍ کې مخکښ منډه جوړونکی صدیق الله تلو چې په دوو پاړیو کې 155 منډې کړې وې. دغه راز عبدالملک په دوو پاړیو کې 114 منډې کړې وې او د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم صدیق الله اتل ته ورکړل شوه. په توپ اچونکو کې بیا اله محمد غزنفر تر ټولو مخکښ و. هغه په درې پاڼیو کې نه لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګه عظمت الله عمرزی بیا په درېو پاڼیو کې شپږ وکټې ترلاسه کړې وې. صدیق الله اتل په یو ورځنیو سیالیو کې د زیمبابوې پر وړاندې د خپلو غوره لوبو په تړاو داسې ویلي دي:
اول خو دې د زیمبابوې خلاف د بریا ټولو افغانانو ته مبارکي، که هغه د هېواد د بهر دي یا په هېواد کې دننه دي، د ټول لوی افغانستان اوسېدونکو ته مبارکي. نو ډېر خوشاله ام سے خپل ټیم نه پاره می پرفارمنس وکړ، زما پرفارمنس د ټیم په ګټه کې مهم رول لوبو لوبو او خپل لمړني سریز می والا. نو ډیر زیات خوشاله ام او ان شاء الله دا باندې کې زما لپاره ډیر په ګټه تمام سی. ما ته ډیر کانفیډنس او باور راکې په ځان باندې. زما همیشه دا باور زه فیل لوبي وکم افغانستان ته او افغانستان له دوی کې خوشاله اوس کو او خپل لوبي مو ګټه. نو خپل کورنۍ نه ډیر زیات تمنا، خپل مور جان نه ډیر زیات تمنا سی. همیشه هغه ماته د ډاډ خبرې کوي، همیشه می سپورټ کوي او د موږ دعا او سپورټ وجه داسې نن زه دلته یم او دغه سټیج ته ډېر زیات مننه.
په پلان کې د چې دواړه لوبډلې اوس د ټیسټ سیالیو لوبلړې پیل کړي. افغانستان او زیمبابوې به دوه ټیسټ سیالۍ ولوبوي. لومړی ټیسټ لوبه د ډسمبر په 26مه نیټه د زیمبابوې بلویو په ښار کې پیلېږي او دغه ټیسټ لوبه به د ډسمبر تر 1.5 نیټې پورې دوام ولري. د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې دویمه لوبه د نوي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه پیل کړي او تر 6 نیټې به دوام ولري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بل لور ته د ټیسټ سکواډ په نوملړ کې یو بل بدلون راوسته. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې د کومو دلایلو پر اساس به راشد خان نه لوبیږي، خو بل سپینر علامه محمد غزنفر د هغه پر ځای په سکواډ کې یو ځای کړی دی. ورسته یو رپورټونو خودلې ده چې راشد خان په یو سفر د اروپا هیوادونو ته تللی او هلته په ځینو پروګرامونو کې ګډون کوي. د زیمبابوې پر وړاندې په دوو ټیسټ لوبو کې د راشد خان د نشتون او علامه محمد غزنفر د غوره کېدو په تړاو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باتن شاه درمزی وایي:
تاسو ګورئ د راشد خان عکس په سوشل میډیا کې ډېر هغه کېږي او راشد خان اروپا ته تللی ده. د هغه خپل یو فکر کوم پرسنل کمکار او د هغې په مورد باندې تللی ده او د راشد خان په ټیسټ کې نشتون د ما په نظر باندې ښه خبره ده. دا د راشد خان لپاره هم ښه ده، د افغانستان د کرکټ لپاره هم ښه ده. هغه هلکان ینګ هلکان یا مثال غزنفر نه وای تازه فکر کوم سپورټ ته انکلوډ شوی ده، په دغسې هلکانو ته وخت ورکول پکار دي. دا ینګ دي، دا کولای شي چې موږ آلریډي په ټیسټ کې د یو امریکر سره تقریبا موږ مشکل سره مخې نو غزنفر دلته چې کول ښه خبره ده. د نبی دي ریپلیس کېدلو له خاطر باندې او نن سبا په ماډرن کرکټ کې د امریکر ضرورت هم شته په ټیسټ لیول کرکټ کې. بله خبر دا ده چې راشد خان انجری نه تازه تازه خسته وای ده، نو د هغه ډېر میچونه وکړل، ډېر به هغه دا تازه انجری نه خسته وای ده. نو د هغه لپاره هم پکار ده چې لږ ګیپ ولري تر څو د چمپیونز ٹرافی لپاره پوره ټایم واخلي او د هغې نه مخکې کوم سیریز کېږي یا کیم کېږي هغې لپاره به مغه اوسېږي. نو د هغه لپاره هم ښه خبره ده، د افغانستان لپاره هم ښه خبره ده او په دې هیله چې په سبا ټیسټ کې هلکان ښه پرفارم وکړي.
د اتیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل سګرټ باندې وای وهله سګرټ ان څه خراب خراب چرس ته خدمت شي شي ته خدمت
د ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مسل شو مهله چې نشي ډیر زیب کړی
نه پوهیدم چې دا چرس اتیاد هم لري.
اتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د کرکټ نړیواله شورا له لوري تازه د چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالیو مهالویش اعلان شوی دی. په پلان کې ده چې افغانستان د دې مهالویش لمخې د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې خپلې درې سیالۍ ترسره کړي. د دې مهالویش لمخې افغانستان په بی ګروپ کې قرار لري چې سیالۍ به یې د سویلي افریقا، انګلستان او آسترالیا پر وړاندې وي. چمپیونز ټرافی بس دا ځل د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره شي. په پلان کې و چې دغه چمپیونز ټرافی په پاکستان کې ترسره شي، خو پاکستان ته د امنیتي اندېښنو له امله د هند لوبډله یو وار بیا له ورتګ انکار کړی دی او د دې پر اساس به د هند ټولې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز پریکړه شوې ده چې که پایلوبې ته هندوستان وځي، پایلوبه به هم په عربي متحده اماراتو کې وي. کرکټ نړیواله شورا ویلي دي چې د چمپیونز ټرافی لومړنۍ سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وي. بیا به بنگلادیش او هندوستان سیالی کوي. تر هغې وروسته به د افغانستان او سویلي افریقا سیالي د فبروري په 20 نیټه وي. آسٹریلیا او انگلستان به د فبروري په 22 نیټه سیالي لري. پاکستان به له هند سره د فبروري په 23 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې سیالي کوي. بنگلادیش او نیوزیلند به د فبروري په 24 نیټه سیالي ولري. همدارنګه د فبروري په 25 نیټه آسٹریلیا او سویلي افریقا سیالي کوي. د افغانستان بل سیالي د فبروري په 26 نیټه له انگلستان سره د پاکستان په لاهور کې ده. همدارنګه پاکستان او بنگلادیش په د فبروري په 20 نیټه په راولپنډی کې سیالي کوي. افغانستان به د ګروپی پړاو وروستۍ سیالي د فبروري په 28 نیټه له آسٹریلیا سره د لاهور په لوبغالي کې کوي. همدارنګه د مارچ په لومړۍ نیټه د ساوت افریقا او انگلستان او د مارچ په 2 نیټه د نیوزیلند او انډیا ترمنځ په دوبۍ کې سیالي ده. د دې ټورنمنټ لومړی نیمه پیلو به د مارچ په 4 نیټه په دوبۍ کې ده او دویمه د مارچ په 5 نیټه په لاهور کې ده. دغه راز د مارچ په 9 نیټه پیلو به په نظر کې نیول شوې ده. که هند پیلو به ته کوالیفای ونه کړه نو پیلو به په لاهور کې وي او که هند پیلو به ته وځي پیلو به په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا ویلو ده چې تیر ځل د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالۍ په 2018 زیږدیز کال کې د انګلستان په کوربتوب ترسره شوې وي چې پاکستان په پیلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اتلانو لیگ د 4 پړاو پیل شوې سیالیو 6 اونۍ بشپړه شوې ده او 9 اونۍ جریان لري. د 6 اونۍ تر پای ته رسیدو پورې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په 6 سیالیو کې 6 وړه ګټلې دي او 18 ګولونه یې وهلي دي چې په دې سره امتیازات یا د نمرو شمیره 18 ته رسیدلې ده. دغه راز درې ګوله هم یادې لوبډلې خوړلې دي خو ورپسې د اټک انرژي لوبډله ده چې یادې لوبډلې هم په 6 سیالیو کې 6 وړه ګټلې دي. دغه راز د سرخ پوشانې خوافي لوبډلې په 6 کې 15 سیالۍ ګټلې دي، یوه مساوي کړې ده. ورپسې موج ساحل په 3 کې 3 ګټلې دي او 3 بایللې دي. استقلال کابل بیا په 6 سیالیو کې 2 ګټلې دي، 2 بایللې دي او 2 مساوي کړې دي. خراسان فاریاب په 6 سیالیو کې 2 ګټلې، 3 بایللې، یوه مساوي کړې ده. جوانان پیروزی په 6 کې یوه سیالي ګټلې ده، 3 بایللې دي او یوه مساوي کړې ده. صرافان هرات بیا 6 سیالیو کې یوه ګټلې، 3 بایللې، 2 مساوي کړې. اینو مینې په 6 سیالیو کې یوه ګټلې، 4 بایللې، یوه مساوي تر سره شوې. عدالت فرا بیا په 6 سیالیو کې هیڅ سیالي نه ده ګټلې، 3 بایللې، 3 مساوي شوې دي. سبزی اشلر او خدیم اف سی هم په خپلو 6 سیالیو کې 3-3 بایللې دي او 3-3 په مساوي ډول پای ته رسیدلې دي. افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په 9 اونۍ کې بیا اټک انرژي له جوانانو پیروزی سره سیالي کړې ده او خراسان فاریاب له موج ساحل اف سی سره لوبې ترسره کړې دي چې د دغو سیالیو په ترڅ کې موج ساحل 2-0 خپل سیال خراسان فاریاب ته ماتې ورکړې ده او په دویمې سیالۍ کې بیا اټک انرژي 4-0 په مقابل کې جوانانو پیروزی ته ماتې ورکړې ده چې محبوب حنیفي د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارنګه په دې اونۍ کې 2 نورې سیالۍ د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ دي او سرسبی اشلر به د استقلال کابل ترمنځ سیالي کوي. سرسبی اشلر فاریاب بیا خپله سیالي استقلال کابل ته د 1-0 په مقابل کې بایللې ده او په دې سره سمیع الله محمدی د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. خو بله مهمه سیالي بیا د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ ترسره شوې ده چې ابو مسلم فرا 8 ګولونه وهلي دي او عدالت فرا هیڅ ګول نه دی وهلی. په دې لوبه کې سوراب افغان او جبار شرزا ابو مسلم فرا ته 3-3 ګولونه وهلي دي خو یما شرزاد او سمیر سمندري هم په یو ګول بریالي شوي دي. دا ولده چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ به 2 نورې اونۍ هم دوام وکړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس د هندوستان او استرالیا ترمنز د ټیسټ لوبو لوبلړۍ ته ورځو. ټاکل شوې ده چې د استرالیا او هندوستان ترمنز څلورمه ټیسټ سیالي د ایم سی جی یا میلبورن په لوبغالي کې ترسره شي. د بارډر گواسکر د ټیسټ لوبو لوبلړۍ څلورمه سیالي د دواړو لوبډلو لپاره خورا ارزښتمنه ده. که هندۍ لوبډله دغه ټیسټ سیالي بایلي نو ټیسټ چمپیونشپ پایلوبې ته له رسېدو پاتې کیږي، او که استرالیا یې ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به یو قدم نور هم ورنږدې شي. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم ولري چې د جنوري په درېیمه نیټه پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د ایم سی جی ټیسټ لوبه برخلیک ټاکونکې لوبه ده. دا په داسې حال کې ده چې د درېیمې ټیسټ سیالۍ پر مهال د هند یو مخکښ توپ اچونکي رویچندر اشوین له نړیوال کرکټ لاس په سر شوی دی. تر دې دمه د دواړو هیوادونو ترمنځ درې ټیسټ سیالۍ ترسره شوي دي چې لومړی هندوستان، دویم آسټرالیا او درېیمه بیا په مساوي توګه پای ته رسېدلې ده. په دې ټیسټ سیالیو کې ټریویس هیټ تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی دی چې په 500 پاړیو کې 2 سلیزې وهلې دي او 409 منډې کړې دي. د هند لپاره کیل راهول 215 منډې کړې دي او شپږ پاړۍ ترسره کړې دي. خو په توپ اچونکو کې جسپریت بومرا بیا مخکې دی، هغه په شپږو پاړیو کې 21 وکټې اخیستې دي، او ورپسې میچل سټاک په شپږو پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز پارت کمنز هم په شپږو پاړیو کې 14 وکټې ترلاسه کړې دي. بله لوبلړۍ د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ جریان لري. په داسې حال کې چې د پاکستان لوبډله په دې وروستیو کې د خراب پرفارمنس له امله تر ډیرو نیوکو لاندې وه، خو له کومې ورځې چې محمد رضوان د یادې لوبډلې د شلوریزو او یورزنیو سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی، په یورزنیو سیالیو کې پاکستان 3-0 په مقابل کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده، او دا یوازنی او هیواد دی چې سویلي افریقا یې په خپل ملک کې وایټ واش کړې ده. لومړۍ یورزنی سیالي د ډسمبر په 12 نیټه ترسره شوه چې پاکستان د 3 وکټو په تفاوت وګټله. بله د ډسمبر په 12 نیټه وه چې د 1 منډو په توپیر پاکستان ګټلې، او وروسته یې د ډسمبر په 22 نیټه وه چې د ډیل میتود په اساس پاکستان د 6 منډو په توپیر وګټله. که څه هم په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا د منځنۍ کچې توپ وهونکی هنري کلاسن مخکښ منډه جوړونکی و چې په درې لوبو کې 224 منډې جوړې کړې، خو سیم ایوب په دوه لوبو کې د پاکستان لپاره 2 سلیزې ووهلې او هغه د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دغه راز سلمان آغا بیا په میډل آرډر کې د پاکستان لپاره 123 منډې کړې وې چې ارزښتمنې ثابتې شوې وې. په بولینګ کې بیا د پاکستان لپاره شاهین شاه افریدی و لوبغاړي سوځولي وو، او مارکو یانسن شپږ لوبغاړي سوځولي وو. اوس دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه ټیسټ سیالۍ د سویلي افریقا لپاره ځانګړی ارزښت لري. که سویلي افریقا دغه دواړه ټیسټ سیالۍ ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به ورنږدې کیږي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 16 نیټه پیل شي چې تر 1.5 نیټې دوام کوي، او دویمه ټیسټ سیالي بیا د جنوري په 3 نیټه پیلېږي او د ډسمبر تر 8 نیټې پورې به دوام ولري. د ټیسټ چمپیونشپ په سیالیو کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې مخکښه لوبډله د سویلي افریقا ده. یادې لوبډلې له سیالۍ کړې دي، شپږې ګټلې دي، او د نمرو مجموعه یې 6-0 ده، خو د ګټې فیصدي اوسط 3.5 ده. استرالیا دویم مقام لري، هند په دریم مقام کې ده، او نیوزیلند په څلورم مقام کې ځای لري. نمرو جدول ته په کتو سره د سریلانکا لوبډله لا هم د دې چانس لري چې خپلې پاتې سیالۍ وګټي او پایلوبې ته ورسیږي، خو په ډېر احتمال سره که سویلي افریقا پاکستان ته په دوو ټیسټ سیالیو کې ماتې ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته ځان ورسوي، او استرالیا ورسره د هند دوه سیالۍ هم د دې پایلوبې دوه مخکښې لوبډلې معلومولی شي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخ کې وچ کوم سزور راکیو غزور نه نشي وکړو
چارس نو ورست اعصاب مې مړ خراب شو او سلام یې کم شو
ډاکټران سوال
سړی مواد استفاده کی یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځنګورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړئ
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو اوست خبرونه په ورستیو شیبو کې به د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی لنډه مرکه درته خبره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې په ټیسټ لوبلړۍ غږېدلې ده
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي ستاسې له انده به د 19 کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي
ګورئ د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی نو خامخا دا ضرورت و سي هغه کمبینیشن ورته جوړ شي نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګۍ ته لیدلو سره به زه فکر کوم سې تصمیم ونیولی شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ فهم کېدی او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم وي او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو راشد خان په کې خامخاسته عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته خپله لوبډل مشر حشمت الله شاهدي ده خپل زمونږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده او ورسره ریاض حسن بیرته چې سیالۍ ته راغوښتل کېږي نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالیو ته موږ لږ تم شو دوی ګورو دا څنګه مخته ځي د دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالیو لپاره به اسانه وي د یولس کسیزو لوبغاړو ټاکل
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغېز لري د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه سي د افغانستان د شلوریزو سیالیو او د یورزنیو سیالیو لپاره جوړه سوې ده واقعا ډیره اغیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات که چېرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابته یي چې څو څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼه یې مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څه یې پورته د یورزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پاڼه یې مخته وړې چې 200 څه پورته منډې دوی په یورزنیو سیالیو کې د پاکستان او همدارنګه د بنګلادیش په مقابل کې کړې دي بیا په شلوریزو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکړه چې څو څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼه یې وکړل نو دوی ترمنځ یو ډېره ښه کیمستري ده او بیا دوی د کرکټ یو ډېر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډېر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دوی ډېر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستري دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې عجل ورپسې ورځي نو هغه مس کمیونیکیشن ډېر کم کیږي خدا دې مهر نه سي ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سي اته سلیزې وي او د درس کلنې په عمر کې سي ډېر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلسټون لاسته راوړ یا دغه ډېر غټ لاسته راوړنه راسته راوړل داسې مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغسې که تاسو وګورئ نو هغه وخت سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ورسره تلل مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې عبدالملک ته چانس ورکړی سو صدیق قتل ورسره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده سیالۍ یې ښې مخته وړې دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیزه لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کېږي چې دی د لاسه ورکي خو بیا اکثره دا هم کېږي چې دی په مخالف لوبډلې باندې پرشر اچوي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشتون کې هم زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردګي کړې ده او ښه کرکټ یې کړی
ورسته پوښتنه دا ده د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیم زی او اسپاد دوری او ځینې نورو لوبغاړو په انتخاب خو آبدي دي ته په کوم نظر ورته ګورې
زه دې چې ابراهیم عبدالرحیم زی واقعا ښه لوبغاړی ده عثمان نوري تاسو یاد کړئ نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوی نو ځکه خلک ورته خو آبدي دي ګورې دا خو د سلیکشن کمیټه کار ده اڅوک سي التناسي او لوغاري ټاکي زه دا د سره منم چې دا روبغاړي واقعا پیاوړي روبغاړي دي او ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کاش کردګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیاوړی گزري دي. همداراز ابراهیم ابراهیم دی مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې کار کردګي کوي. نو کله کله د سیمې سے د لوبغاړي په باره کې موږ سره مکمل معلومات نه، هغه لوبغاړی لا چمتو نه یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو ان شاء الله زرت الله وو کې سیمه تاسو ابراهیم ابراهیم دی عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا په دې ته زمينه جوړه شوې ده چې سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ته کنه چې په یو لوبډله کې یوولس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبلري لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي. هغه صاف لکه د پنځلس څخه ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې دوی هغوی عمل ته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د روانې اونۍ لوبیزا سپورتي خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مولا شیتو او زرنا مولا پیزو خان مولا ڈوڈے خڑگے مولا شرمبو او بڈ مولا پیازا کشمال دیتا جون بھائی دیتا جون بھائی دیتا جون بھائی دیتا جون